Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو ژغیږو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام وکړه. په غزې کې د اوربان هڅو نه یوازې نتیجه ورنه کړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولس ورځو کې وپرځاو، چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی ګوزار و. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و، چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبیعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم ومانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه له خندو ځان سره مخامخ شو، او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسیدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پوهیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهیږو چې د اعای دغه پرمختلل نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه غمیزه ده. د دې دپاره چې دغې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ایز سطح او په نړیواله سطح یو لوی خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې. دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوه شي چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون دی او هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا دی لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د یوې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بله خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سي ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي. له بده مرغه تر اوسه دغه سي یو لویه جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاري په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که امدا دی اقتصادی ستونزو مسئله با جلا و پشتو جلا با پی خبری وکو. مننه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد، که تاسی وستاسو پا نظر کم لسیاسی نظره کم اغا تکی چه فکر کوی شاغل شاسوار سنگروال ورتی اشاره ونکره و تاسی غواره یادوانه وکی مهربانی.
سلامونه درنښت تاسو ټول ته، او مخکې له مخکې منوي کال وخت ورسه خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ چې دی به وتوانی چې مثلا په 2023 په پای کې موایده 2023 کې موایده چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي، او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیون دي، دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونه سو. او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیو هیواد سره هم ډیپلوماټیک اړیکې، هغه رسمي ډیپلوماټیک اړیکې جوړې نشوې، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته په سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پر ورځني ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یو شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې، او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوي چې کېدلې چې دوی به د یو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د یو نه یوازې دعوت په هغه ځای پات سو، حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري پیغو کې هم طالبانو داسې رول ولا بوي چې هغه منفی رول دی. مثلا د هڅه وکړل چې د ځینې هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کی او هغه اړیکې واځ د دې لپاره نه چې ګټوري نه دی بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ کې ورته ګورو اصلا یو 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 فیصد ګام نه دی اخیستی، مثبت خو نه دی اخیستی، منفی ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستی تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثیل لپاره په افغانستان کې څه چې موږ وینو دغه تعریف تر اوسه رانغی، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف رانغی په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوال اصول بیخیا خواته پریږدو، د سیاست د یو شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف رانغی، زه نه ځم تعریفولی چې بیا د یغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې د یغه په تیوریو باندې ایډیالوجي باندې بحث وشي. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله، ډیره زیاته مننه استاد آزاد. استاد څنګهوال که په امنیتی ارخی و شغیشو دی امنیت له نظر افغانستان پا 2014 کال که څنګه و؟
خواه که چیرتا منگ پا پرتالیز توگه بانده و چیلو منگ دی نتیجه ترسیگو چه هاگه وقت جمهوریت واق در رو دی هغه پا پرتالا بانده اوس پا طول افغانستان که سراسری سول دی پا طول افغانستان که یو باثبات مرکزی حکومت شتون لری، ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه تر ډېره بریده بګنوونکي دي، او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي، او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوې، او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسني برید باندې پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپله د ناامنۍ یوه لویه دروازه ده چې پرانستل کېږي چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی، او هغه تل هڅه کوي او کړی دی خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي، اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي، دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب، د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال، اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د آزادۍ جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د یوې حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړوله، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل څه دی؟
پښتنه مزمات څخه ده څروان صاحب.
بله آزاد صاحب، پښتنه ملت تاسو څخه ده.
ګورئ، د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخواني دولت د امنیت په برخه کې مثبت نسو بللی. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګري، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوئ د سکیورټی ډایلما د تیوریو له مخې، نو تعریفات بیا هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغسې وي، د هغه مزیت په وړاندې مثبت تغییرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کم حالت چې پخوا و په افغانستان کې، یا کوم دولت چې پخوا و جمهوري دولت، د هغه په وړاندې چې کوم قوت یا کومه ډله جنګېدل، هغه نن په قدرت کې ده، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پوز چې پخوا د دوی په وړاندې درېدلی و، هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوریو کې ډېر مشخص دی، تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپله طالبانو پخوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو جغرافیې په حیث باندې بدله شوې ده چې راپورونه دا وایي، دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هره ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې موږ ولیدله دغه درې څلور اونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دوی وزیر، او دا وزیر یو عادي سړی نه و، دا د حقانی ډلې، د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي، او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، هغو د رهبري شخص هم دغه همدغه مدیریت کوله، دی وژل کېږي، په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بیخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته، چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولنه کېږي. یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه د یغو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لویې ځانمرګي چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې د یغو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي، هغه مزاحمت یا دی چې یغه ته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکول سوی، هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري، د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې، یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغو په کندهار کې بریدونه وکړل، یغو په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، یغو په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، یغو په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره هغه په یوه خاصه سیمه کې چې دکې جګړه کوي، او د دې تر څنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړې توګه نه غواړي چې دا د خبر سره ټیکې وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه ګذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و، ډېر واړه واړه ډېر کوچني مزاحمتونه به دی کوله چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخواني استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟
سلامونه ټول ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیر درو کلو په څیر نهیلی یو ډک کال وو. موږ په افغانستان کې د تجارت او د د د د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نو وو، خصوصا کومر د برخې تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دغه تخوړان دي په دوازده دستم کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودې دا ډېر خوشنوون کړی دی. که رسمي ارقام تراسو موږ د نړۍ سره د اتو بلیونو ډالرو امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې، اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنوون کې وو او زبرجنوون کې وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیق مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا اووه بلیونه ډالر واردات درلوده او د څه زیات یو بلیون ډالر صادرات مو درلوده چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ که د اقتصاد په برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی وه هغه اصلا پر نشت حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ وو. ترکمنستان ته وګورو، هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړه چې د افغانستان سره د ځینو اقتصادي فعالیتونو د لارې وصل سي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي، اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځړپیږي، او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بیرته غیر مشروع اعلانیږي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. د دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختاره واسوک مونږه په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږه په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږه طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږه ناتو په نامه باندې وځنی، څوک مونږه افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږه ګناه کی شه ده پوه شي. زمون ګناه د خوبایت معلوم شي چې دا ګناه تاسو کې ده پوه شي. او بل دا متقته به چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کی دا په خبرو مبرو نه کیږي. سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل، سو مشتمخ کی شهیدان کړل، دا اخر انجام دا زمونږ چې جمهوریت کو خدای سره نو موږ باندې چانه شو کولا دارو کنه نو څه خبره ما چې دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وجل کیږي زمونږ
وبخشي که دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتي په پای ته رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو
زه فکر کوم ما په عمر کې نه ولیدلی دومره بیکاره کال چې موږ پوښتنه دا چا په سترګو کې اوښکې روانې دي ټول همداسې ګډوډ دي بیچاره ګان
ډېره مننه چې ټلیفون مو زار مو سلامت اوسې بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم محترم عصمت تروان صاحب سلامونه قبول کڅنګه په خیر
سلامت اوسې ډېره زیاته مننه مهرباني کوي
مننه زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون پکړ شم یو سلام عادل صاحب عطل صاحب ته ما ډېره شایسته موضوع دا محترم ملمنو ته ډېر سلامونه وایم مننه محترم تروان صاحب مشخ ډیر ستاسو خوشاله چې موږ په فارا داسې یووي نو تاسو اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستاسو سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجی محمدی صاحب دا شل ورځې کې چې مې ټلیفون باندې نو ستاسو پرسنۍ کې موږ اورېدل دي دا دې چې او جوړ او روغ او د خبرونه تراسي نو بس دا ډیر خوښین لرم او بل هم دې له ډیر ښه خبرې وکړلې ډیر مننه ډیر خوشاله ما چې موږ دا مشران یا سیاسون خلق لرو نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظره ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه وو اره برخ باندې شي خبرې کوي لاندې خبرې وکي
بالکل ډیر ښه خبره ده محترم سروان صاحب امنیت خو بالکل یاندی چې د غوال سرسخه دلته اسلامي امارات راغلي دي امنیت ډیر ډاډمن امنیت ډیر خوشاله یو او پات سودان سپیش لکه اوس د پاکستان چې وکړلی هغه موږ معنا دا پیش ډیر غندو دا پیش جلان طریقه لري خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی ډیر خلک په خوشاله دي او څنګه چې اقتصادي سندستا چاغم په خاطر یو خدا وشکلی مخکره روان دی بل د خارجام د خاص خدسن اسه بندیزونه دي دا څه مشکلاتونه سره بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډیر په شو لار دی هغه معنا کړو هغه دي خو ولس سنته اقتصادي اقتصادي سره زه په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وشکلی دي نور خو نو بس موږ ډیر خوشاله د امنیت په خاطر سلام سروان صاحب مننه چې موږ وخت
محمد اشرف صاحب سلامت اوسې چې ټلیفون مو کوي او بل اوریدون کيم دی بیا به ورشو ملمنو ته دوا اوریدون کې شته مهرباني کوي آزادی رادیو
سلامونه سروان صاحب محترمه
وعليكم السلام مهرباني
چلو اوسې محمد احمدي هم بغلان مزګ ول محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسو یعنی ورتول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره شه باندې دی دی نه دی نو په ټول کې وګورم یو ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت چې مملکت کې راشي یعنی بیا د شو وګوره چې دوی غاړي ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو په ټول کې وګورو په افغانستان کې وخت بازار نه دی 2023 کال نه وګوره چې تیرې دوه نو په ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې کیږي نو په دې خپل باندې چې موږ ډیر نه موږ میرم د کوره تقریبا دا شرکاله تقریبا د شکل ورځي حساب کې نه تر دې زراو زراو تر شروع کال نو په وخت دغه کې وسه ان او کډیر په مرګ میرو لکه مخکې شوی دی نو سروان صاحب څه واده خپل زړه شه خبره کوم غوا تاسو د سر لاس یو کو یعنی نړیوالو سره سونه سره تعامل وسی او پدې مو کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غدا اثر لري سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی او پای ملکو کې دی تر تقریبا دې هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کومه دا خپل لاس په لاس وینه دا وطن مو جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګرځي چې په وخت یو خاطر رواني به چې خاطر لاس سروان صاحب محترمه
درست bale مننه سلامت اوسې کورونه یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب
زه کال کې ډیر امنیتو په برابر او خل ډیر فشارو له هرې غان الحمدلله پښتو او امنیتي و به برابر
ډیر مننه سلامت اوسې آزاد صاحب د افغانستان پښتنو په نسبت یا مسایلو ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان وره خو نور نړی ته هم یو څو تم شو په 2023 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا دا ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګوري سروان صاحب، نه یوازې چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډیره لږه موده تیره سوې ده، د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې سوې ده، او یو زورور وي هغه که په اوس ډیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی، هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خو خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه که اقتصادي رول دی د امریکا، هغه که نظامي رول دی، هغه که سیاسي رول دی، حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغسې د دوی په اصلاح باندې ګراوند آن بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم شکیل وي، هغه که منځني ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو، لاکن پیښې خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي. هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دې مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی، او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چاروس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې اوس د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ، د ده ځینې څرګندونې ځینې خلک خپل یو ډول هغه طرفداره کړله یا حداقل خوشبینه یې کړله، او ځینې ډېری برخه یې بیا د امریکا سره یا د ده د دورې سره تېره تجربه لري، هغه یو څه اندېښمنه سوه. اندېښمنه په دې چې د ده شخصي کرکټر داسې دی، یعنی په متحده ایالاتونو کې عموماً چې ولسمشران راغلي دي، که یو تاریخچې ته وکتل سي او بیا د نړیوالو اصولو عرفونو له مخې هم د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایل او مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سوې ده، د پالیسیو له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کرکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 2020 خوا ته به څه پېښېږي، یا واقعي هغه څه به پېښېږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې، که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، ده ویل چې د بایډن په نړۍ کې د بایډن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیمو جګړو کې نه دی ښکېل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي، چې بېرته جګړې ته د جګړې ورته تیل راچولي. همدارنګه د چین په حقله باندې د څرګندونې، د چین تعریفې په حقله باندې، د کاناډا د تولیداتو په حقله باندې، د مکسیکو په حقله باندې، د یوکراین او د روسیې په حقله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونو دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدن پیژان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دی به د اوکراین او د روسیې جګړه ختمه کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد یې کله چې دی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانیه په شکل ویله چې د خدا ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کړي. او دا ویله چې د هم رښتیا ویلي وه چې زه په یوه چکې فون باندې مخکې دي چې زه سپین ماڼۍ ته ولاړ شم، دا هر څه دغه کوم. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو ورځې مخکې یو لیکنه هم کړې وه، د ټرمپ دغه کرکټر داسې دی چې حد اقل دی چې کله انتخابات ته درېږي په دغه موده کې دی ډېرې داسې ارمانۍ غږېږي او ډېرې احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د په لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا ده ویلي وه چې زه به لومړی کار باندې دا په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا خو
تر دې پرې دا کار وو هم کو، دیوال هم جوړ کړو تر یوه حده.
دا دیوالې جنکی اما نیمګړی، اما د هغه اهداف بودیجه چې دته په کار هغه نه سره ونه مناله ځکه چې دا خاط ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري اقتصادي منابع ته ضرورت لري. یعنی دای کوم التمات ترګنه کوي چې د حادثه د مالی ماسبه له اخره ګوري سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته. نو اکثره وخت د داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ځایږي. اما زه فکر نه کوم کبه ترانس تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکراین د ستره جګړه چې را پیل شوې ده دغه چې یو شی باید موږ یادونه باسو چې دی د څلورو کال لپاره واخته راغلی. اما دغه جګړې چې دغه په سیمه کې یا مثلا په نړۍ کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونو یو برخه یې او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي. دا پلانونه د اتل پینتاګان جوړي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته او هم اقتصادي کارپوهان شته او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز سینه ماڼۍ او د څلور کالو دپاره راغلی ولسمشر لی هغه پینتاګان دي چې هلته
ممکن دی خو پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي.
نه خو ګوري تاسو وګوري کله چین سره ورته برخورد دی وکړي چین سره مثلا کدا موږ فارس کو چې مثلا د اوکراین څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو دا ډېر خطرناک دي چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کی دوه خبره همیشه کې د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دې خاطر خو موبایل هم دا پښتنه زما دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهم نه دی د لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدونکی دی یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدونکی دی. په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوت وی فکر کوي؟
بلې چارنوال صاحب، زه فکر کوم چې ترامپ که تاسو په یاد دي په خپلو ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې ډېر ټینګار کوو چې د فلسطین د مسلې یادونه یې وکړه. زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي، خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کومو ټکو ته دی ډېر تم سو، هغه دا د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین هم پیل کړ د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو. او بل د هغو وسلې چې دی ترشا پریخي دي دغه اندېښنه یې درلوده. خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي، ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي، ځکه چې د ته نورې ستونزې له دې نه ډېرې ورلغاړي دي. زه فکر کوم د ایران ستونزه د ده لپاره یوه مهمه ستونزه ده. مخکې تاسو د چین خبره وکړه، د چین خبره د ده لپاره یوه ستونزه ده، ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ور ولېږدولې. شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي، یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو، نو زه هم ډېر به اوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده لپاره تین کون کی وی. ولی د سیمه ایزو مسائل په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي د تا پام وړي. تاسو پیږئ چې وسالت د افغانستان په لری یو څه وړاندې البته هند موجود دی. د هند سره د اړیکې ز فکر کوم د تیت پر پرتله شاید نور هم ډیر خوږی سي او د دې په څول عملونه ډیر د پام وړ وي. یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماټیک اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې سوي، او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري، نو ډیره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډیره وي، خو بیا هم د افغانستان د دې لپاره ډیر تعین کوونکی راته نه ښکاري، خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نه شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. استاد آزاد، آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګورې، که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي، پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتل شي. دا ووتل په دې بحث نه یې سوای چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و، د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي، چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې، دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي. دا څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغییراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لرې شي یا د یو لوی تغییر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نامو باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي. ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه شوي دي په تېرې یوه دوه میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلونا یا ویسکانسن، مینیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلې دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی، او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دې ته فشار علاوه ویلی شو. دغسې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونې یا ځینې طالبانو مخالفین، چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یمه، توقع لري یا پیشبینی کوي د دغسې لویو تغییراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بیرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی، که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي. او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي او طالبان ته د امریکا لخوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي، دا خپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. پیشان صاحب، ځینې وایي چې ټرمپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي، او له دې کبله یې په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ټرمپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خوا یې موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی، او نو افغانستان ته به توجه واړوي، او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسني حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پیژان صاحب پیژان صاحب لکه چې بله زما بله اورو مهرباني
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې دا هغه د ډیر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي ګټو د پاره ډیر وخت ونه لري ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډیره چټکۍ د بدلون په حالات کې دي که په لومړي دوره کې موږ وګورو د همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څېر د نورو هیوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه د افغانستان څخه بیخي هغه په بشپړه توګه ووتله په عراق کې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړله هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه او دوی دا ادعا وکړله دا خپله د ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې دا کار وکړه او دا کار مه کوه دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دا سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسې د نیابتي ډلو د لارې ورسې د نیابتي جګړو د لارې ورسې نو په دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتېشي او دومره انرژي او توان ولري فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوادي په امریکا کې دي کله چې تاسو د اډیم امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بې نظر لري نسبت دې چې د تلوریا پنځه شپږ کاله د مخه د لوري نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څو غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله او دا په وار وار موږ د بیرابلو سچینو څخه اورېدل چې دی طالبان له دې سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضا یې په واکې ده د دې تر څنګ په فضا په واکې ده دی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي نو دی او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخه نه کی او حضور ډېر خوینه سبب دی ته پراتوس کې باندې بیا وخت تل چې دې څومره کولای شي چې دغه لارې دې خپل هدف ته رسیږي
او په
ادا کار راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبانو موعده مخور کړی دي فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
که کوم د اوسه لپاره دا شیله موږ نه څه کولای شي ډیره زیاته مننه کور ودان څنګهوال صاحب راتلونکي کال 2015م کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور د نن کچیرته اسلامي امارات په خپل کې روکلو نوړو یا ونه کتنه ونه کی زه فکر کوم چې ستونځي به نور هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په دادرې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرځي د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا اولاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي هم خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګولان د کچیرته بیرته امریکا ته ورګرځو. امریکا هم شاید په وګمحاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري. یعنی که چیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي، دی خو په دې باندې پوهیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیه ده او ایران دی، او لږ وړاندې هلته شمالي کوریا دی. نو که چیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چا نه لکه مخه مې چې وویلې بیا پې ټینګار کومه چې د هر چا نه ورته ډېر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیه ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان دپاره یو څه پرمختیایي او پراختیایي پروژې
رامستک. بل ډیر زیاته مننه، سلامات وسې. ک پېژان صاحب تاسو ډیر لاند راتو وس ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
راتلونکي کې ما یو ځانګړی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا د افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقوقونه باندې چې د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سي چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا؟ څومره اټکل کوي چې دا غشتنې به پلي شي، عملي بشي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت تراسو فکر کوم زما د مطالعه د مخې لبالا ما غدا افغانستان حالت به پراتین سره کې دی هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان وي.
ما سخت دی زیته دوام ورکوي.
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
سکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکر اوندے تشو ما خودین تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑوں ماں تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑوں ماں زندان نڑاوں دے نڑاوں دے نڑاوں دے زندان نڑاوں دے تیروم خودنا زندان نڑاوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوراوم دے تشوم خودنا پیاله نسکور ونده تشوم خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین نصیب بدل ونده قبل وما خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین پیاله نسکور ونده تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکور ومت شوما خودنا پیالی نسکورو متشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اندے لگو اما خودنا